شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې نه منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې افغان لوبغاړو نیوزیلند ته 168 منډې هدف وټاکه. افغانستان په ټاکلو شلو ورنو کې 1950 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز 80 منډې جوړې کړې او تر هغه وروسته د ابراهیم صدران 34 منډې د یادې دودې او د عصمت الله عمرزي په 14 توپونو کې 22 چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي. د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورنو کې یوازې 22 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوسول. هنري هم دوه وکټې واخیستې، یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو. راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولویده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په تل سولایتونو کې د ورښتونو، سیلابونو، تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 1500 تر 3000 ملیمتر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیس، شمال ختیس، شمال لویدیس ولایتونو تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب له ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه، یعنی د بل اونۍ دوشنبه، د غبرګولې یا جوزا 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. دغه محکمې تیر شپه په ویلامه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د یک شنبه پورس د راتلونکې اونۍ یک شنبه پورس د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یوه ورځ مخکې به د عرفې ورسوي. دا اختر په داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان د پامبړ برخه د وروستي ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماونینګ پرون ویل چې وانګي به په روسیې کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. د روسیې په نیژنی نوفګورد سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دشتنبه او سینشنبه کې شي. د ماونینګ په وینا بریکس د نویو ټکېدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی. بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د روان میلادي کال په پیل کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو د وی غونډې کوربه دی. د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي.
روسیه، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي.
په کابل کې د نورستان فیشن په نوم د نورستاني کلتوري شیانو مرکز پرانستل شو.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه دلیوري لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د چیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې ار مرسیکل وګوره، مرسیکل ساس ته پاتې کې خامخه دره.
ملګرو ملتو د اسرائیل پوځ د ماشومان په وړاندې د سرغړوونکو په فهرست کې شامل کړ. البته د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبي له جریانه مهم د خبرونې په ترڅ کې خبر.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ځینې شنونکي وایي دا د دوحې د درېیمې غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتو په مشرۍ پلان شوې د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان بیا نیوکه کړې چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمهیز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمهیز ډلې لومړۍ غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغي دلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمهیز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جنباز چې په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمه مقدر هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېیمې دوحې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی تر څو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستان د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر سیشن به ویلي وو چې په تهران کې به د تماس سیمهیز ډلې په غونډه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوحې درېیمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول شوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سختار نښنو خو دا چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده، افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېیمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د نیوزیلند او افغانستان ترمن د کرکټ لوبه په نړیوال جام کې روانه ده. د شلو ورونو په دغه نړیوال جام کې دا لوبه په ویسټ انډیز کې ده. د نیوزیلند دوهمه وکټ هم وغورځېده. نیوزیلند تر اوسه پورې 22 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. دواړه وکټې د افغانستان له لوري فضل حق فاروقي اخیستې دي. په دې نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان 159 منډې وکړې او د افغانستان په لوبه کې د رحمان الله ګربز منډې د یادی دودی چې اتیا منډې وکړې. ابراهیم صدران 46 رنزونه جوړ کړل او عصمت الله عمرزی 22 منډې وکړې خو چټکې وکړې ځکه چې تر نیمایي پورې یعنی تر لسو ورونو پورې د لوبې رسیدو پر مهال د افغانستان رن ریټ یا د منډو کچه 15.55 ته رسېده چې دا په شلو ورونو لوبه کې چټک رن ریټ نه دی. افغانستان په خپل دریم لوبه د جون پر 14 نیټه له پاپو نیو ګینی یا پی ان جی سره او څلورم هغه به د جون میاشتې پر 13 له ویسټ انډیز سره کوي او همدغه ټیمونو بیا هم یادونه وکړم. په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګروپ کې د افغانستان سره د نیوزیلند تر څنګ پاپیا نیو ګینی یوګندا او ویسټ انډیز شامل دي. د افغانستان لپاره نننۍ لوبه خورا مهمه ده. که چیرته افغان لوبډله وتوانیږي چې دا مسابقه وګټي نو د دې ډیر زیات چانس سره چې افغانستان د شلو ورونو د نړیوال جام دې لوبه دوم پړاو ته لار وکړي. اوس په ورشو کندهار ته د کرکټ په اړه وړاندې هم په خبرونه کې نور معلومات در سره شریکو. د کندهار اوسیدونکي د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت له امله وسایط خراب شوي او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. بلخوا د موټر او موټر سایکل جوړونکي هم وایي د تیلو د ټیټ کیفیت له امله ورته زیات شمېر وسایط راوصل کیږي. نور په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله دی اړ کیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستري ته د جوړولو لپاره ودروي. د دې په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یو ورځنی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نس کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې. په جې خاطر خراب دی چې ار مرسیکل وګوره مرسیکل ساس ته پاتې کې خامخه دره هغه هغه ته وایي چې چیل خراب دی او موټران هم دغه سیم مستریان ته شل چر ولاړي خاص د چیل د خاطر. نو د ازمرت وطنوال د تجارتان دغه دایسې ورغه کې د ازمرت د کندهار چیل سره برابر کې ځان خلک دی مشکل او دغه سره وس حالات هم دایسې حالات تیاری ته کم نظر معلومیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکي هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړونکو د مجازات کړی.
مانو محمد زریف دی. پندران توار سے ارزان تیل راوړی یا موټر یا موټرسایکل د چورواچې موټرسایکل چې د نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټول د چیل سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسه سره کېبل کړي خو داغه د چیل د لاسې د دولت سمدا غوښتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیل کیفیت وګوري شالت ارزان شي راوړي دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
منم صدیق الله دی. د دولت څخه مدا خوایې شروع را چې د چیل کیفیت سم کې انو د چیل ډیر خراب ستچې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وېکمو د خرابې
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب سي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زمانو سید محمد دی. د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریم د زیات د چیلو د امله خراب چې دغه ډیر د چیلو د امله خلاف را روان دي. ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای پیدا کیږي مونږ چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنج را وړي خراب بلې ما خپل خرڅول د خراب کیاس مرب سپری شو خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم څکل اخلاص کې والونه خراب کې والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کښنه پکې مکمل چل زیات خراب کې
زمانوم مستر اسماعیل دی دا اوس موټر خو برکی دي د خو به خت زینش دا وروای چې دوه قدمونه بیا مو ټانکی را تاکو ورپاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر راوړو
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند ته 168 منډې هدف ټاکلې دي. نیوزیلند تر اوسه پورې 3 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. دواړه لوبغاړي فضل حق فاروقي سوځولې دي. نیوزیلند په 133 منډو کې وبخشي په ونیو ټوپونو کې 133 نورو منډو ته ضرورت لري. اوس ته خبرونه په دې برخه کې نړیواله مسله راخلو. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ورستي پریکړه وخندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل پوځ د سرغړوونکو یا متخلفانو په غل نړیوال فهرست کې شامل کړ چې د ماشومان په وړاندې سرغړونې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله. هغه ویلي په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکړل شوې ده. تاکل شوی ده چې په دغه نړیوال فهرست کې چې د ماشومان او وسلوال شخړې په باب یو راپور هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویل چې د اتوم میاشتو جګړو پر مهال د ماشومان په ګډون په دغه ترانګه کې 16,111 کسان وژل شوي دي. بل لور ته د وی تازه نظر پښتنې لمخې په جرمني کې له 15 کسانو دوی د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلوي کوي. دغه نتیجه په هغه نظر پښتنې کې اخیستل شوې چې د یو ګالف په نوم د یو څیړنیز بنسټ لخوا شوې ده. د نظر پښتنې لمخې په سلو کې 40 پښتل شوی کسانو ویلي چې جرمني باید د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت پیژني، خو 20% نورو مخالفت کړی او 30% نورو له څه ویلو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو اونیو کې ناروې، اسپانیا، آیرلند او سلووینیا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه، هغه څه چې د اسرائیل سخت غبرګونې وپاروه. د جرمني سر ریاسم اولاف شولتس ویلي چې د ده حکومت لا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنې اعلان کړې دي چې سرغړوونکو ته په درو وهل هم پکې پام کې نیول شوی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستې د انتخاب لپاره کیږي. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او تحسن په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړي دي. د دوه تازه سپارښتنو لمخې که څوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنجشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ورباندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي نه، ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په چاکونو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې مادې له مخې ټولې رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کومه خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف په اړه وي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویا ثور پر دیشمه په ایران کې د سرخیل وتکې د نسکوریدو په پیشه کې مړه سول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند دریم وکټ هم وغورځید. دا وکټ هم فضل حق فاروقي واخیسته. د دریم ور روان د 2.3 ور لوبه یې کړې ده. تر دې دمه درې وکټې اخیستلې، 15 منډې ورکړې دي او دا لوبه لا روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته 160 منډې هدف ټاکلی دی. افغانستان په شلو ورونو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې نیوزیلند 20 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. یعنی نیوزیلند په راتلونکو دوه نوي توپونو کې 133 منډو ته ضرورت لري. نیوزیلند تر فشار لاندې دی ځکه د سر درې تکړه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په باکتریا، ویروس، پرازیت یا کیمیاوي موادو د لړلو خوراکي توکو د خوړلو له کبله خلکو ته تر 200 زیاتې ناروغۍ پیدا کیږي. د دغې ادارې د افغانستان څنګه پرون د خوړو د نظافت نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا خبره کړې ده. د جون ومه یا د خوړو د نظافت نړیواله ورځ هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک په دې اړه چې د خوړو لارې څنګه ناروغي ورته انتقالي شي په هوای تر لاسه کړي. د شپږم کال دی چې د غورس منځل کیږي او د ملګرو ملتونو په وینا هر کال 600 میلیونه وګړي په خوړو کې د 200 ډول میکروبونو له کبله ناروغي شي. ویټل نورستانیانو ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکوډو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وای د نورستانیانو وړینو جامو، لرګینو زینتی شیانو، د خوراک تراکو، لوشو او نورو شیانو جوړولو چارو کې شپېتو تنو ته د کار او زده کړې زمينه چمتو کړې ده. په وینا یې کار شروان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو پلاسونو جوړ شوي شیان غواړي او دوی هم ورتلی شي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نور زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول وبدلی اول بیا تار ته جوړو بیا بیا دغې خپل قصب ګرځي د هغې نه بیا تیکه جوړوله، هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو او همدارنګې د خپو د پاره بیا څرمنې نه د پوستکي د غرڅنۍ د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو. هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پا جوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو. 2.5 کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې په خپو کېدل به دغه قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوري کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپیتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو غوی تا ورزدکو او منگ داغا سنات کران چی دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی دیره دا کار جوگن دی توان نلری او بل طرف تا داغا سنات کارانو تا کار زمینه برابر کو. تقریبا پا داغا بخش که منگ سرا شپیت نفره پا کار باندی مصروف دی پا هغه که دیش زنانه او دیش ناری ندی.
هغه را تول دا نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته
د پارونو اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډېره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هېر کړي او یا یې د یو شمېر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلي څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمینه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي راډیو تمامه پیغام و لوړ پوړو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي، سلی رحمي نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسري مراد لري، نه دی غریبو بیچاره مراد لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټوله مشرانو او کماندانان چې دي د دیو په مابنځ کې څه نا څه بې اتفاقي شته، او بله مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه ملفقیت اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ پوړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مفلستیاوې دي، بیکاری دي، ځکه مو لږ دي، ان خپل خوراک راته نه جوړوي. خو دراغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بے برخی دی. نو زما د لوړو پورو چارواکو او یا هم هغه خیره موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو شایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند تر دې دمه په شپږ اوورونو کې درې دېرش منډې کړې دي، درې لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. یعنی نیوزیلند په څلور اتیا توپ توپونو کې 120 نور منډو ته ضرورت لري چې د لوبل افغانستان وګټي. افغانستان نیوزیلند ته 108 منډې هدف ټاکره دی. په ټاکلو 16 ورونو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. او د دې په ځواب کې د افغانستان بالرانو تر دې دمه ډېر 16 لوبغاړي د افغانستان د بالرانو هغه پیک هغه د سر لوبغاړی فضل حق فاروقی دی. په دې لوب کې تر اوسه پورې په درې اوورونو کې 18 منډې ورکړې دي. درې لوبغاړي سوسه ولیدې او درې سره وکټې د نیوزیلند چلوېدلې دي. دا د فاروقی پلاس لوېدلې دي. نوین الحق هم دوه اوورونه کړې دي، اته منډې ورکړې دي. دا هم شبالینګ دی که وکټ نه دا اخیستې. نو تر دې وروسته به د افغانستان د سپین